دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی زغ خبرونه
السلام علیکم ته ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی ته شرغلاست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چار می رحمت صاحب پر مخړی د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادي تضمینوي. د دې نړیوالې اعلامیه د 12مې مادې لمخې د هیڅ چا له شخصي حریمه باید سرغړونه ونسي، په کور کورنۍ یا رسمیاتو کې پر خپل سری توګه لاسوهنه ونسي، او نه هم باید پر عزت او وقار باندې تیری وسي. هر څوک د دا ډول لاسوهنې او تیری پر وړاندې د قانوني خوندیتوب حق لري. د شخصي حریم حق څه معنا لري او د قانوني ساتنې حق څه ډول کیږي؟ په افغانستان کې د عادي خلکو په ځنګړې توګه شذو خصوصي او شخصي حریم څومره خوندي دي، پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره نن د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي اغلی شنکی کړوخیل او د خلکو پخوانی استازي اغلی ګلالی صافی میلمنی دي. دوی دواړه لمر سره د تلیفون لاري وصل سوي دي. دواړو ته شرغ لاستویم په دې خبرونه کې او مننه چې تاسو وخت وایستي لمر سره خبرې کوي. اغلی کړوخیل، لمړی پښتنه بل تاسو څخه وکم، په افغانستان کې د قانون لمخې آیا داسې څه ستا چې د خلکو د شخصي حریم خوندیتوب په کښې راغلی وي؟
سلامونه تاسو ته او د پروګرام ټولو اورېدونکو ګډونوالو ته. باید ووایم چې افغانستان په خپلو ټولو قوانینو کې هغه بین المللي تعهدات هم چې هغه هر کنونسین وي یا بشر د حقونو اعلامیه وي هغه ټول منلې دي او مسؤلیت درلوده چې په قوانینو کې هغه پلی کړي. بله، په افغانستان کې قانونا بدون د محکمې د اجازې څخه او د یو قانوني پلاوي چې په هغه کې به همیشه سرنوال موجود و او د یو کور د پلټنې یا کور ته ورتګ یا د تلاشي په خاطر فقط یوه مېرمن هم موجوده وه یا به قانوني شکل به یو کور ته مراجعه کېده، اطلاع به ورکول کېده، اجازه به اخیستل کېده، استاد ورسره شریکه کېدل او بیا به د هغه کور پلټنه کېدله. او قانونا هر څوک خوندي و، مګر هغه چې قانون به فیصله کړې وه چې یو څوک باید وغوښتل شي، پوښتنه تر وشي او دغه د ساتنې په خاطر به بیا محکمې فیصله کوله چې هغه په کوم جرم باندې متهم دی او کنه دی. غیر دغه نه ټول خلک بس بریو سمه او برات درلوده او غیر قانوني شکل هیڅ دا حق نه درلوده چې د شخصي حریم ته داخل شي بدون د محکمې د اجازې څخه دغه کور پلټنه وکړي یا گرفتاره کړي یا شکنجه کړي یا خسارانه بدون دلایل وساتي.
مننه ډیره کړوخیل صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی صافی، ستاسو څخه به په همدې تړاو پوښتنه وکم چې د قانون له لحاظه لکه اغلی کړوخیل چې هم یادونه وکړه چې په افغانستان کې د خلکو شخصي حریم ته څخه باید سرغړونه ونسي او د خلکو په کور کورنۍ او همداراز په رسمیاتو کې پر خپل سر باید لاسوهنه ونسي، خو ستاسو په نظر په دې وروستیو کې هغه فعالان چې طالبانو نیولې دي او د دوی د کورونو پلټنې هم سوي دي او په ځینو مواردو کې لکه د قلم لاري بنسټ ایښودونکی متیو الله ویسا چې ونیول سو، د د ورور په یو ویډیو کې وویل چې د دوی څخه موبایلونه یو وړل سول او د دوی موبایلونه پلټل سول او همداراز د طالبانو چارواکو خپل کسان د دوی کور ته ورولېږل، د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره ستاسو په نظر باندې څه باید وسي او هغه قانون چې په افغانستان کې مخکې عملي کېده اوس شایي عملي نسي، په دې برخه کې څه کېدای سي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه تاسو ته، تاسو محترم میلمنی او اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه په افغانستان کې تل ویلشم چې دا څلور څلوېښت کاله یو قانون دی، یو د قانون پلی کېدل دي چې متاسفانه په هر ځلي په هر دوره کې د تاریخ هغه قانون چې د ملل متحد قوانینو سره سم ورته افغانستان هم ژمن دی هغه هم نقص کېدل او اوس هم متاسفانه نه د داخلي قوانین مراعت کېږي او نه بین المللي قانونونه څوک په نظر کې نیسي. دا خو یو څرګند حقیقت دی چې د شخصي حریم د خلکو باید مسؤول اوسي، د تعرض نه مسؤول دی. دا قانون وایي متاسفانه په افغانستان کې اوس د قانون سره سم اعمال اصلا ډېر لږ او یا هېڅ نه ترسره کېږي. تاسې ډېر ښه مثال ورکړ د ویسا د کور پلټنه او همدارنګه نور دا کار د ویسا د نور خلک چې د کورونه ایستل کېږي متاسفانه په جبر یا بدون د کوم حکم د محکمې یا د څارنوال د فیصلې سره سم هېڅوک نه ځي. او البته په هر قانون کې په هر حالت کې بیا هم استثنا موجود ده، که چیرې یو خطر د تروریزم وسیږي او خطر د دې وسیږي چې د دې کورونه چاته ضرر رسیږي، هغه صورت کې بیا عاجل عمل یعنی اقدامات هم ضروري دي چې په د جمهوریت په وخت کې مو. خو متاسفانه اوس یو سلسله سرغړونې د هر زیات تېرې شوي دي. متاسفانه موږ اوس یو واضح قانون نه لرو چې موږ ووایو چې په کوم قانون په اساس باندې قانون نه اساسي قانون موږ فعلا لغوه دی. مدني قوانین کشته دي، موږ نه پوهیږو چې د کوم اساسي قانون په اساس باندې مدني قانونونه مراتیږي. دلته یو عجیبه یو ګډوډي کولی شو چې منځ کې ده چې موږ هیڅ نشو کولی ووایو چې د قانون په اساس دغه کار چې کړی دی سم دی که ناسم دی، ولې چې موږ هغه قانون چې باید وسیږي هغې باندې موږ استناد نشو کولی. راځو د خلکو د کورونو د پلټنې لپاره متاسفانه او موږ اورو چې چاپې لګول کېږي، خلکو کور ته ننوځي، موبایلونه کورونه هر شیان ورته لټول کېږي، حتی د ښځو سره بد چلند کېږي، حتی په بعض چاپو کې یا ننوتلو کې چې کورو ته ځي د ښځینه پولیس نه شتون خلک نه شکایت کوي. دا هغه ټول موارد دي چې د قانون په اساس یعنی صورت نه مومي او یو خودسره یا د دې د احوالو سره سم یو اقدام دی چې مقصر بین المللي جامعه او شنان افغاني ټولنې د کلتور او عنعناتو سره ناسم چلند دی. خلک هلته موږ او تاسې خپل دود لرو، د ښځو سره باید ډېر با احتیاط ته برخورد وشي چې دا هم متاسفانه بعضان نه کېږي. نو دلته نه پوهیم چې د چا نه شکایت وکړو، شکایت دې نه وکړو چې قانون څوک نه مراتوي، که شکایت دې نه وکړو چې قانون موجود نه لري. نو وخت چې قانون مثلا اساسي قانون موجود نه لري او مدني قوانین د کوم قانون په اساس باندې تن استفاده کېږي دا هم نامعلومه ده. نو هر شی امکان لري متاسفانه خلک د دین رنجوري او صدمه خلکو ته رسیږي. ایله ده چې هر څوک چارواکي چې مسؤلیت د چارو لاسته اخیستی دی او د عدالت او د حکومتوالي یعنی زمواري خلکو ته کوي چې ځان ته قوانین جوړ کړي د اساسي او د یعنی د اجتماعي قوانینو مدني قوانین او لار خپل ځان ته غوړې کې تو دا چې خلبان مسؤل احساس کی.
مننه اغلی صافی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی کډوخیل، لکه تاسو چې واوریدل اغلی صافی په خپل خبرو کې همدارز د افغانانو دود او دستور ته هم اشاره وکړه چې افغانان دا نه خوښوي چې د دوی کورونو ته پراته له اجازه څو کورنه نوځي، خو په ګڼو مواردو کې لیدل سوي دي چې اعتراض کوونکي شذې نیول سوي او پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې هم خپرې سوي دي چې ښکاروي چې دغه شذې ژاړي او وایي چې طالبان یې کور ته غلی دی او د دوی د نیولو هڅه کوي. او بیا ورسته ولیدل سول چې هغه شې زندان ته وړل سوي او څو اونۍ ورسته راخوشې سوي هم دي او تر اوسه هم ځنی په زندانونو کې دي د طالبانو. په داسې حال کې چې طالبان پر نړیوالو ځواکونو باندې دوی انتقاد کوي چې د خلکو کورونو ته به پرته له اجازه نه وتل په افغانستان کې او چاپی به وهلي، اوس څه باید وسی چې خلک د طالبانو او د نړیوالو ځواکونو ترمنځ یو څه توپیر خو وویني او یو څه د احساس وکړي چې دوی خوندي دي؟
طالبان اوس خو په واکه دي او دوی ته مسؤلیت متوجه دی. اوس هغه مخالفه مسله ډله نه ده چې په ډېر غیر قانوني شکل باندې خپل عملیات کولو او وګوري چې په افغانستان کې یو نیم لک کسان ووژل شول چې په هغه کې ټول خو د جنگ صحنه نه وه، دا ټول په ملکی او په عامه ځایونو کې وزل شو. دوی د اسکر د پارم پوره یولس په شهادت ورسو. یاد به مې چې په کله پکتیکا کې یو محلي پولیس په یوه مسابقه په تماشا کې پای سو په د کرکټ لوبه کتله، نو هلته چې دوی یو انتحاري وکړ، څلور څلوېښت کسان په شمول د ماشومانو شهیدان شول. یعنی نه پوهېږم چې هلته څنګه د یو کس د وژنې په خاطر څلور څلوېښت کسان شهیدان کړل. دا خو هغه حالاتو چې دوی ځان تابع د قانون نه ګڼل، ګل چې هغه وخت هم خلکو دوی ته په هېڅ شکل برات نه ورکړی. اما کله چې اوس دوی په حاکمیت کې راځي، دوی عین برخورد کوي، بیا هغه نه چې دغه وخت د اوس وخت توپیر وکړي. اوس خو ځان بدمسؤول وګڼي، دنیا درته متوجه ده، دنیا ته وایي چې یو قانوني حکومت جوړ کړی، اسلام او شریعت پلی کړی. په اسلام او شریعت کې دا رقم برخوردونه دي. وګورئ، نه تنها چې دوی دغه کورونه مثلا نجونې څنګه چې مېرمن صافی ملوبای وویل چې په استثنایي حالتونو موجود، استثنایي حالت هغه وخت چې خطر په مغه وخت انتحار و انفجار، یعنی یو دیوی خطرناک حمله دلیل موجود و پا مغ وقت که باید مغ یو نظامی حمله مخنوی لپاره باید عجل اقدام شوه وای. اما پی وکورنی که چه مغ دا قد چه دی خطر و دی مرگ و دی وژن تهدید نو، پا هیچ صورت غیر قانونی پلتن و داشتن نکدل و مجبور و چه یو قانونی لار نه کورت دنه نشی. نو اوس خو باید دوی باید ډېر قانوني شکل باندې یو کار وکړي. د نجونو سم معترض نجونو چی غوښتي؟ خو مکتب غوښتي، کار غوښتي، فعالیت غوښتي، وخت سفر او د انساني برخورد غوښتي. دوی وسله به دوی توپ او ټانک ته لود انتحار انفجار کوم چې په داسې ورخطایي باندې په ډېر غیر مسلکي شکل باندې ستاسو د غلطانې سر به کړي نه دي. له عقدو نه ډاک دوی فکر کوي چې ماغه جنگي حالات او منډه وکړ او مخکې غنه سي حکومت ونیسي، باید که وژنه کوي که گرفتاری کوي او څوک وډر کوي. بابا اوس ټول سیستم ته په لاس کې ده، باید ډېر په یو انساني طریقه، باید په ډېر په قانوني طریقه، د قانون مطابق باید تاسو یو کور ته ننوځئ، اجازه وغواړئ، یا مېرمن ځان سره باید ولرئ، که هغه پولیس وي، که هغه سارنواله وي، باید په هیئت کې موجوده وي، او چاته ورته ووایئ چې تاسو نظر په دغه فعالیت باندې هغه سي نیول کېږي، غوښتل کېږي، او تاسو باید راسئ تحقیق ورکړئ. تاسو به لیدلی وي چې برمان پروانه ابراهیم خیل بعد رقم وژه ویل چې حتی کله چې زه موټر کې کېنولم، زما زیم ونیولم او د منه پیغم څنګه کور دی او خیر ته راوست موټر کې کېنولو، او د دې جلکۍ ځوان جلکۍ یو څنګه یو طالب کېناست، بل څنګه بل طالب کېناست. به دې ورته ویل ستاسو خو شریعت پلی کوئ، تاسو څوک یاست؟ د ما څه کېږي؟ محرم یاست چې مې په خوا کې ناست یا بل خوا کې؟ مبالغه، یا یو جکسو ده بیا مخته ناست. ګوره په غیر دا رقم گرفتار کوي. بل څه هغه زندانونه چې دي، دا رقم زندانونه دي چې هلته نه پکې بلاستن شته، نه پکې بالغ شته، نه پکې توشک شته دی چې یو انسان د استراحت لپاره ضرورت لري. دا په کوم اسلام شریعت کې راغلی چې د ضرورت د اړتیا مطابق هیڅ سهولت یو څوک چې په یوه مظنون ته تاسې ورته باید برابر نه کړي، او دا رقم د سپی او تشه کوټه کې واچوئ. په یخه کوټه کې چې په ژمي کې یو چاته یو کمپله ورنه کې والته باید شپې وساتل شي. بیا څوک هر څوک وایي د دروازه هلته خو غیر قانوني، له تر اوسه نه قانون شته، نه سیستم شته، نه تشکیل شته، نه په اصلاح هغه سلسله مراتب شته. و هر چا به دروازه راوازه کړه، به یو څوک به په لغته به راکړه، یو چا به بهښتره نه کش کړي، یو چا به سوک ووهلم، یو څوک به په څپړاخ ووهلم. که دا ولو شي یوه څپړاخم، دا یو شکنجه کول، یو تعذیب کول د یو انسان دی. دا په کوم قانون کې راغلی ستاسې باید داسې وکړي؟ په کوم جرم باندې؟ دا کوم تهدید موجود نه و؟ ستاسې باید اوس د جمهوریت ته باید اوس خلک دعا وکړي چې ته له ټولو مسله تهدیداتو برسره چا دا رقم برخورد تاسو نه کوي. یوه جلکۍ شی دی، یو مدني اعتراض خطر تا لپاره څه ده چې ته دومره یو په دې شکل یو څوک باید شکنجه کړي، بندي کړي؟ بیا حتی هغه مېرمن وویل چې په ډېرې نامناسبو ځایونو کې دوی ته مثلا شکنجه ورکول شي، هر ځای په لغته دي وهلی. یعنی خو دا خو صحیح نه ده. بیا خو دغه انسانان خو یو ځانګړی ضرورتونه لري، په نجونه خصوصا میاشتني ضرورتونه دي، بل مسایل دي. هغه هم دا سهولتونه دوی ته موجود نه و، فامیل سره په تماس کې نه، له هر څه نه لرې ساتل. داس رقم گرفتاریان وی داس رقم شکنجه یعنی په غیر قانونی شکل باندې دوی گرفتاریان کی هغه وخت گرفتاریان ایم که ټول د غیر مسلکی کسان او په ډیر خشن او زش برخورد د ښاغلی متیولا وی سموري ته ګواښ کړی او کنځلې ورته کړي دي. اکثره ځایونه کې د دوی فامیلونو ته کنځلې کړي هاته هغوی وهلي دي. بیا متیولا وی سا ځکه چې یو مدني فعال چې دا دولس دیارلس کاله کېږي د تعلیم دپاره کار کوي د تا لپاره څه ثبت کړي وو چې بیا ورونه یې وځي بیا ورونه یې ورته وهلي دي. زه دا رقم په دې اسلام او په دې شریعت زما سر خلاص نه شو. دوی باید رسمن جوابگوی اوسیگی یعنی همه گرفتاریان غیر قانونی دی از وقت گرفتاران در ترتیب غلط دی از ساتن پر در غیر انسانی طریقه بندی دی او پا آخر که دی جوابگوی هم ندی بیا خاغال مجاید پر در جورت مایی سچوک تا شکنجشن وی نیو در تبلیغ در دروغ در گده یعنی دروغ وحل هم یو در زمان پر دوم راحت بانه دروغ وحل نو ستاس ده هیچیش رو پر جوابگوی نه اصلا نه پیگم دو شریعت خود دقا تا برداشت شریعت نده در باید پیو کاغذ بندی ولی که چه خلق پوزی سی در گرفتاریانی پکر رقم دی در یو غیر شریعت ده در یو غیر قانونی شریعت ده در یو غیر انسانی شریعت ده در کنشان باید ولی کلشی
مننه اغلی صافی تاسو ووردل چې اغلی کډوخیل ویل چې په زندانونو کې د طالبانو لخوا ته بندیانو سرناوړه چلند کیږي او د دوی شخصي حریم خود څه کوي چې ور باندې شکنجه کیږي اما طالبان وایي چې دوی د حکومت په توګه حق لري چې خلک ونی سي او تحقیق ورسخه وکړي.
بیا مهمه چې او حق لري لکه د حکومت په شکل یعنی حکومت حق لري چې یو چا نه تحقیق وکړي پوښتنه وکړي چېرېش که شک لري یا شواهد لري یا اسناد لري د اسنادو او شواهدو په اساس باندې د هغې باندې یو تور ولګوي او متهم حق لري چې خپل د بېګنایي دپاره یو مدافع وکیل ولري. نو داسې خو نه کېږي چې ته به په ما تور لګوې چې ته غیر د حکومت په خلاف دی او کار کړی او ما ته اجازه رانه کړي چې زه د ځان له دفاع وکړم. نه دا خبرې یو ډېر مسلکي برخورد ته ضرورت لري. طالبان فکر کوي انوزم چې دی هغه په غرو او په دشتو او په کلو کې جنګیږي. زه نه وایم چې دی به په دې کې به هوښیار خل نه اوسي اما په اکثر په کې ډېر بېسواده خل دي. اصلا د مسلکي تعلیم په دې کې ډېر لږ دی. سرانولي او قضا باندې یعنې پوهاوی د دې خلکو ډېر لږ دی. قانون د شتون نه دی ډېر بې خبره دي. تر اوسه دی هم خپل د مخالف سره د جنګ د طریقې نه برخورد کوي. یعنې د حکومت حق دی چې خپل د یو چا باندې چې شک ولري هغې نه باید پلټنه وکړي. بیا راځو بیا بېرته هماغه ویسا صاحب ته. ویسا د اولین ځل مې چې ویسا صاحب پېژندلی 2006 کال و چې د هغه وخت نه هغه لګیا دی او هغه لرې پرتو سیمو کې فقط ماشومانو ته او د هغې پلرو ته د علم په باره کې تبلیغات کوي چې خپل ماشومان مکتب ته ولېږي. دا د دې حق دی. دا یو ان جی او ده که یو سازمان دی که مؤسسه ده. هر څه دا دوی ته دغه مؤسسه ده دغه هدف دی خپل هدف ته د رسیدو. یعنې که تاسې فکر وکړئ که طالب یو مکتوب یا یو پرزخط لیکلی وی سي ویسا ته چې ته راځه موږ تا باندې شک لرو تا نه غواړو پلټنه وکړو ویسا به حتماً حاضر شوی. عجب نه وو چې کور ته په ډېر تشدد باندې لاړ شي او هغه د کور نه په هغه شکل باندې لکه یو مجرم پر رقم یې راوبسپار کړي چې مطمئنه اوسي چې په ویسا کې هېڅ جرم نشته. او یو تعداد ډېر سطحي نګاره طالبان چې هغې اصلا هر شی په خپل په نظر ګوري چې نه پېمدېدي عکسونه د خارجي ښځو سره دي. حتی ما یو چیز وویلی چې که د خارجي ښځې سره عکس نیول جرم اوسېږي خپه پس موږ وزیر د خارجه هم انارباني چې یو پردۍ ښځه وه د هغې سره یو ځایي عکس لري. نو هغه چې حق لري نو ویسا هم حق لري چې د یو پردۍ ښځې څنګ کې ودرېږي او خپل د کار په باره کې ورسره خبرې وکړي او په دې صحنه کې یو عکس نیسي. یعنې ګوري د ویسا جرم هېڅ معلوم نه دی. هر جرم که په چا کې اوسېږي د حکومت حق دی چې تېنه پلټنه وکړي اما دا پلټنه باید د شواهدو د اسنادو په شتون کې اوسېږي. او که ته شواهد او اسناد نه لرې هوایي اتهام واردول هېڅ رسمیت نه لري. یعنې هېڅ په اصولو برابر نه دي. او متهم هم حق لري چې عقلن یو وکیل د مدافع ولري چې د دې د حق یا خپله یا یو وکیل د مدافع د حق نه دفاع وکړي. نو دغه سلسله چې نه اوسېږي دا پروسه بالکل اصلا د شروع نه تر اخره پورې غلطه ده. بربریت دی ویلیشون دا ویچ یو خودسری یو خودکاموی کار دی یو ایت اصولی نه پیامد اصولی دی نه برخورد اصولی دی یو نه بای نتیجه به اصولی دیگی رازو دی مجرم او دی متهم قسم تدی خوره شو اصلا طالبان باید اول تر اولا خپل خلق مسلکی کی یعنی تاسی فکر وکړئ چې موږ په زراو مسلکی سره ولان درلودل په سلاو زراو قاضیان هم درلودل مدافع وکیلان هم درلودل دا په یو ورځ کې ټول د کار ګوښه کیږي یا که د کار نه ګوښه کیږي کور ته لیږل کیږي د دې په خبره ماشین ورته والا کیږي یعنی ولې ته ماشین ورته مفت والا کوي د دې نه کار وخه دا ټول خو ستا په نظر مجرم نه دي خدای دپاره دی خو دغه مملکت کې زیږېدلی دي دغه مملکت کې لوی شوي دي دلته یې تعلیم کړی د بیت المال د پیسو نه دی مکتب ویلی فاکولټی ویلی ته نو ولې دغه سرمایه د لاسه ورکوي هغه څه چې امریکا خپل په خود سره د مغز فرارې ورکوه او زموږ ګلالي متخصصین په یو بانه باندې ویسه چې هغه هم یو ښه عمل نه وو او باقي مانده ای د کار طالب کوي باقي مانده څه چې زموږ مسلکي پرسونل دی هغه په کور کې نه وي او ګویا به ډېر په افتخار وایي چې موږ خو کور کې ورته ماشونه اوله کوو پرې ته ولې یو چاته مفت پیسې ورکوي دا خو د بیت المال په پیسو روزل شوي خلک دي دی باندې مصرف شوی دی باید د دې استفاده وکړي په څنګه راځي یو طالب چې د هیڅ نه خبر نه دی د هیڅ نه خبر نه دی یو سرباز په کلی کې جنگیدل هغه راځي د چاري مختوري نو هغه به څه رقم مسلکي برخود د مجرم سره وکړي څه رقم مسلکي برخود به د متهم سره وکړي آیا هغه به د مجرم او د متهم په توپیر باندې پوښي آیا هغه به خپل د برخورد د قانون په اساس باندې خپل برخورد باندې متوجه سو معلومدار شنه بهتر ده د کډا او مات اوس خو دا یو حقیقت دی د نسترګن شو پټوله اگرچه موږ پارلمان چې څنګه متهم کې متهم دي کې دا مې خبر نه ده خبردارش دا یو حقیقت دی حکومت نیولې او اکثریت حکومت پلاس دی آیا دا چې حکومت نیولې حکومت پلاس دی دی هدف دا دی چې حکومت کې او یا دا چې راغلي د خلکو د زوراونو لپاره کدا راغلي دی چې د خلکو د زوراونو لپاره دا نو د دې حق دی چې ارڅکې یو دي کې او ملت به مې وخت دی جوابر کی او کدا راغلي د حکومت لپاره باید سما حکومت ولی وکي د قانون په اساس ځان برابر کی ټول افغانان باید د دوهمن په سترګو ته وګوري هغه کډرونه هغه مسلکي اشخاص چې موجود دي دغه نه باید سما استفاده وشي په هر صورت باندې باید استفاده وشي دا یو لوی ځای دی او باید کار اهل ته وسپارل شي شرط نه دی چې هر ملا او مولوي هر ملا او مولوي باید هر مسلک پر پوسیږي هر و یا مچ وای چار سړی پیدا دی د خبر کار لره ار سړی پیږي خپل کار ای صورت باندې باید منبر سړی خپل منبر خوشینی کی د دفتر سړی باید خپل دفتر خوشینی کی د قضا سړی باید قاضي وسی او د سرانوی سړی شخص باید سرانوال وسیږي د تبابت او د معلمین خلق هم معلوم دي نو کچيري بیا دا رقم تفکیک د قوا تفکیک د کار تفکیک د مسلک ته وسی دته نو زویل شي مچو د ځنګل قانون دی نو بیا هر څوک چې زور ورته چې وکړي نو په مقابل کې کمزور باید متیوسیږي بلار نه لای یا دا چې یو ملي پاتون شي چې د ملي پاتون توان اوس هم متاسفانه په ملت کې نشته د بل جنگ توان هم په ملت کې نشته هغه څوک چې د جنگ د لارې نه غوړي خپل تجارت کوي چې فکر کوم هغه تاریخ هم ختم شوی دی هر څه مخه باید بین المللي ټولنه په دې کې ښکیل وسیږي هغه رقم چې په مذاکراتو کې ښکیل هغه رقم چې په دې کلونه د افغانستان په سرنوشت کې ښکیل باید بیا هم ښکیل وسیږي په هر تاریخ او په هر وسیله چې کیږي باید دا خلک قانون تغاړه یې کوو ته مجبور کی ترڅو چې امن امان په مملکت کې راشي بغیر د هغه نه د ډیر یو تریخ تاوتریخوالی چې من نتیجه به د خلکو تباهی او بربادی دغه به متاسفانه موږ خدای نه خواسته تماشاګر وسی
مننه اغلی صافی اغلی کډوخیل تاسو د اغلی صافی په خبرو کې واورې دل چې دوی د هغو کسانو چې متهم کیږي تورن کیږي د یو حکومت لالاري یا لخوا نو دوی ول چې هغه یو پروسه ده او باید هر څوک د مدافع وکیل لرلو او د ځان د دفاع کولو حق ولري او دغه پروسه باید شفافه وي او خلک باید هغه خوندیتوب ولري چې د ځان د پاره باید جواب وای او دفاع وکړي په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د شوزو چارو وزارت هم لمینځ وړی دی او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم په افغانستان کې نور نسته دغه زمينه د خلکو څخه دا فرصت واخیستل سو چې کده دوی سره کوم ناوړه چلند کیږي یا پر د دوی پر حقونو باندې تیرای کیږي په ځنګړې توګه شځي چې دوی داس یو ځای یا مرجع ولري چې دوی هغه ته مراجعه وکړي او ورسي شکایت ورته وکړي ثبت کړي. کله چې داس ځای نوي ستاسو په نظر دغه څونه لوی ستونزه ده په افغانستان کې چې خلک د شکایت کولو ځای نه لري؟
بلکل دا یو ستره نقیصه ده چې طالب باید نور د دنیا له غولولو نه او د ولس له غولولو نه کار واخلي، باید راویښ سي که چیرې غواړي چې بقا ولري، که چیرې غواړي چې په افغانستان کې د دوی فعالیت په راتلونکي کې هم فرصت د چانس د کار یا د شتون ولري. د افغانستان د ثبات لپاره دا ډېره مهمه ده چې ځان قانونمند کې خپل دریس کې بدلون راوړي. که چیرې د مېربان صافی په خبره په تایید باندې که دوی راغلي چې غواړي حکومت وکړي، نو باید ځان حکومتداري ته آماده کړي، مغه معیارونه مغه صفتونه پیدا کړي. غیر دغه نه خلک څه ضرورت لري چې دوی راغلي دوی فکر کوي چې فقط د خلکو د وهلو، ټکولو، شکنجه کولو، د ډارولو لار ده چوپ کول. دا چوپتیا به وي تر یو مدته پورې، اما دا به یو وخت انفجار کوي او دوی به دا وره به داسې ننګونه سره مخ سي چې بیا به راتلونکي لپاره به ورته هیڅ نوه امیدواري باید ودشي، که بیا دنیا ورباندې اعتماد نه کوي او ولس ته ثابته شوه چې دوی د خلکو سره څه رقم برخورد کوي. بهتره دا ده چې دوی په خپلو نیمګړتیاو باندې قانع شي او قبول بکړي او نور ونه وایي. ښاغلی مجاهد همیشه مثلا پخوا خو به ویل چې ولله کار په روان ده او پلانه شي دایمي نه ده بنده او امرسانی پورې ماتل ده، اوس وایي چې دا خو زموږ داخلي موضوع ده او دا زموږ کلتوري موضوع ده. یعنی هر شکنجه او هر د بشر د حقونو نقصول ته ورته کلتوري هغه مه ورکوه، بڼه مه ورته ورکوه. یو طرف نه د شریعت ادعا کوي، بل طرف د کلتور هغه کوي. اوس معلوم نه ده چې ته د شریعت پلی کوونکی او که ته د کلتور د افغان کلتور کې دغه څلور میلیونه نجونې چې ښوونځي ته تللې ده کوم حکومت دوی په زور باندې راویستلې وي او د فامیل دی مجبور کړي ستاسې خپل لورګانې مکتب ته ولېږي؟ ته مکتب پرانیزه ځکه چې ته خو مسؤلیت لرې، ته خو باید په شریعت او په اسلام کې راغلی دي چې د بنیادي حق ده. بیا څه که چپ خو هم هغه لورې نه پرېښود، هغه اوس هم بېچاره بې سواده پاتې ده، د خپل بې سواده پلار د لاسه هم هغه با سواده او با مسؤلیته پلار خپل لور مکتب ته لېږله. نو دوی کله چې کله په کلتور کې خپله ګټه لټوي، کله په شریعت کې ګټه لټوي. دا سیستم د حکومتداري نه دی، باید ولس سره قانونی و انسانی برخورد وشي. تاسو د ولس په وړاندې باندې مسؤلیت لرئ، نور ولس مه شکنجه کوئ. که یو چا گرفتاری کوئ، په ډېر قانوني شکل یې وکړئ. یو چا نه پوښتنه وکړئ، دغه متیلا ویسه تاسو او زه په دې باندې باوري یم چې دغه ټولې ناولې کړنې چې دوی کوي، دغه یوه اداره ده چې په پاکستان کې چې دوی د برواک رسولو کې هم همکاري وکړه. او هغه فکر وکړه چې طالبان به د دوی ډېر تابع وو او د طالبان په شتون کې دوی ګټې خوندي دي. اوس یې همدغه ناوړه کړنو ته دوی هڅوي او تشویقي فکر کوي، په دې شکل به تاسې بقا پیدا کوئ. دا په دې خاطر ده چې د هغوی طالبان هم نه خوښېږي، ځکه چې په خبره ورځ کې خو طالبان افغانان دي او هر افغان سره چې په واک کې ورسېږي دوی ستونزه لري پاکستان اداره. نو دوی په دغه کړنو باندې انزوا ته لېږي چې د انزوا په موجودیت کې بېرته به د منګه ګاونډی د افغانستان نمایندګي هم کوي. ګوره ټوله تورستي ډلې افغانستان ته ولېږلې، اوس په بین المللي پلاتفارمونو باندې تخریبوي چې افغانستان د تروریزم مرکز او زه تر خوندي نه یم. نو دا هغه غلطې کړنې دي چې طالبان خو جنګ مو ډېر ښه زده کړی و چې ملت هم وننګاو او حکومتونه مو پرځول و زده کړې چې کوم ښه حکومتداري چی ده. له تاریخ نه باید زده کړه ونه وکړي، نو دوی به بد رقم مات شي او بد رقم به وځپل شي. نو امیدوار یم چې نور غیر قانوني ګرفتاریان مني کې په قانوني شکل ګرفتاریان کې یو قانون باید ولیکي، یا د پخواني قانون تصدیق باید وکړي چې بله دغه قانون او دغه قانون لار نه مربوطه ادارات ایجاد کی او یو څوک باید په یو انساني شکل ولاو چې هغه جرم هم کړی وي، دغه ساتنه په څه رقم په شریعت کې راغلی، په اسلام کې راغلی. په اسلام کې اسیر ته په څه رقم باید وساتي؟ اسیر ته به اوله ډوډۍ ورکړي، بیا به خپله ډوډۍ خوري. دوی مثلا حتی جسدونه شکنجه کوي. نو زه فکر کوم چې طالبان په حکومتداري کې مطلق پاتې راغلي او دوی باید په خپل حکومتداري کې جدي او بنیادي تغییر راولي تر څو پورې ولسم آرام اسی دی بم لدغه فشار نه خاغسی فارغ شي او دا فشار چې دی فکر کې توپک همشه په لاس ولري لدغه نه کې ولس خو یو سم حکومت داری غواړي ولس خو کې جمهوریت هم جمهوریت او امارات دواړه په خپل ذات کې او بد شي نه دي پله کوون کې پر مربوطه د ستې سره رقم کې جمهوریت هم غلطه پله کوي د جمهوریت ګناه نه ده پله کوون کې ګناه ده او امارات اسلامي چې خپل خو یو سختار نه دي چې هغه یو بد دی او زشته بلکې په لیکون کې یو ناسم کس دی نو به تر دا ده چې صرف په نوم باندې اسلام او شریعت افغانان نه سیمنره یو د مسلمان ولسته او د انساني ژوند حق لري او د دوی بودادي حقونه باید مراعات شي چې چیرې په کوم جرم باندې متهم وي باید په قانوني شکل گرفتار شي حق ته وکیل مدافع ولري د خزینه محاکمه باید جوړ شي خزینه قاضي سرنوال او پولیس باید موجود وي همدارنګه خزینه زندانونه چې زندانبانان خزیوی هغه باید موجودی تر څو پورې و خورکیم که گرفتاره کیږي هغه مسون و مطمئن و سیگنه دستی سیده چه غیر مستقی الکانسی هر سوک رازی و سپیر ورکاو لغت ورکاو کنزل ورکاو توهین تحقیق کوا داد انسان بد رقم واجه داد و توهین کوالی نو بزا فکر کوا با چه داغه مسائل ده چه بی اغا دا چه دوی فکر وکی چه دای تخریب یا هغه تخریب دخمن تخریب لنا بابا زا فکر کم چه طالب خپلا پسلا خپل دې خپل باندې قطع کوي او بهتر باندې چې دې خپل حکومت داري کې تجدید نظر وکړي او لس حقونه تسلیم کړي او هغه ته احترام وکړي او یو سم حکومت داري ته لاس را پس لاس په کار شي تر څو پر ول سم را مسی او یو ثبات په افغانستان کې راشي
مننه
زه به تاسو ته رخصت واخلم چې یو بل مجلس لا
ډیر مننه اغلی کړو خیل چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ اغلی صافی استاس څه خبربل پښتنه وکم تاسو د اغلی کړو خیل د خبرو په جریان کې ووریدل چې دوی ویل چې طالبانو جونی لښونځي څخه راګرځول دي او شذ لکاره څخه او دې ته د خلکو د دود نومور کړی دی دوی وویل چې طالبان په دین او دود کې خپل ګټه ګوري خو آیا تاسو په نظر دا د دوی په زیان نه ده چې افغانانو غشتنی نه مني او د هغوی د غشتنو پر خلاف کارونه کوي
زه فکر کوم چې دا خلک خپل په ګټه پیږي ډېر ښه پیږي نو څوک چې خپل په ګټه پیږي باید خپل په زیان هم پوه شي دا چې خپل په زیان نه پیږي دا نو ماته بې ښه عجیبه ښکاري اما سوال دلته دی چې د ښځو سره دا کلکه دښمني د دې په څه معنا ده یعنی دوی خپله زه اطمینان لرم زه اوس د چا نوم نه اخلم اما وخت کې چې د جمهوریت وخت و یو پخوانی طالب ماته راغی وویل چې لور مې په څوم صنف کې د طب فاکولټې ده او غواړم چې کابل ته یې تبدیله کړم د پاکستانه ما ورته وکتلې ما له دا حساب مې کړم له هغه وخت چې ته په کابل کې حکومت تورو ته چې دا کې مکتبونه چې بند وو دا ستا چې لور خو باید مکتب کې هغه وخت کې یعنې ګورې دوی خپل په ګټه ډېر ښه پوهېږي یعنې خپل اولاد ته چې ته غواړې چې فاکولته ووایي مکتب ووایي هماغه شخص خدای دې کښېنه اوس ما خبر واورې زمونږ نزاکته نومې نه اخلمه د مشران نه یو نو ته چې خپل اولاد ته غواړې چې تعلیم وکړي جلې یا لږ ته دواړو ته نو ته په کوم حق باندې د وطن د یو بل وګړي د لورو خور حق ته غواړې چې پای مالکې دلته بالکل یو سوال دی زه فکر کوم چې دلته ډېر که څه هم دوی وایي چې موږ ډېر خپلواک یا دا چې دوی په دې کې داسې خلک شته چې خپلواک نه دي آیا دا د کوم لوی مرجع نه دوی باندې کوم امر دی آیا دوی داسې یو ګروپ دی باندې مسله ده چې دوی د هغې په مقابل کې جرات نه لري یا آیا دوی چا څخه ګراوګان دي آیا دا د دوی خپل تصمیم دی اقلا یو وارې د دوی واضح وایي چې په کوم اساس باندې دغه تصمیم نیول شوی دی ما ته کله کله داسې بریښي چې فقط دوی دغه څوک چې دغه تصمیم نیسي دا کوم چیرې ګراوګان اوسېږي آیا یو مرجع ده چې دوی باندې دونه فشار راوړي چې دغه کار وکړه څو دغه وطن تبعي خواته لاړ شي زه ډېر باور نه کوم چې یو عاقل چې په دین وایي موږ شرعي اصول سره برابر نظام وو اسلامي نظام وو په اسلام کې څه چې معنا نه وسی څه چې په قران کې معنا نه دی لیکل شوی نه دی معنا هغه روا دی نو وخت چې د جلې مکتب ته تلل یا د ښځې کار کول کوم چیرته معنا لیکل شوی نه دی ته په کوم بل شرعي حق باندې ته ځان ته اجازه ورکړي چې هغه معنا کړي مطمئن هم د دې کورنۍ د ډېرو مشرانو بچیانو مکتب ته ځي لورانې فاکولټو ته ځي نو ته چې ځانته ښه غواړي ولې ولس باندې قطه کوي د ښځو د حق په مقابل کې دی واقعا ظالمانه برخورد کوي. متاسفانه کله کله دې ته اما څه چې ستاسو مېلمنې وویلې چې کله کله ورته د دودو داسور یا د کلتور موضوع مخې کوي زه بالکل د دې خبره نه رادوم د دې خلکو خبر چې وایي کلتوري جنبې هم لري. او موږ اوس هم داسې کورنۍ شته چې خپله لور ته اجازه نه ورکوي چې د کور د باندې وځي مکتب ته یې نه پرېږدي. نو ته خو د مکتب فعاله که هغه څوک چې خپل کورنۍ مسایلو یا د کلتوري وایي هر څه چې ورته وایي کلتور خو ورته نه ویل کېږي رواجي ورته وایي د هغه په اساس باندې خپل لور ته مانع کېږي هغه خپل شخصي زړه. اما په څنګ کې همسایه غواړي لور یې ښوونځي ته لاړه شي ته نو د هغې خپلې پاغې باندې تلفه یې دا بالکل یو بهانه ده. دا یو بېخي یو داسې یو دلیل دی چې هېڅ توجه کېږي نه. متاسفانه د استفاده کول چیرې چې دین ستا ته اجازه درکوي آیا کلتور پوښته ده آیا ته مسلمانې که د کلتور سړی یې که ته د قرآن لري که کلتور باندې کلتور خو د خلکو جوړ شوی کار دی چې نن د بریاو رقم شي کلتور تغییر وکړي اما دین خو تغییر نه کوي اسلام دی قرآن تغییر نه کوي هغه شی چې اصل دی لاره لاړ شه دا صحیح شان خپله اصلاح کېږي. ته په کلي کې ته مکتب جوړ کړه
اغلی صافی نو ستاس خبر بل پښتنه کوم تاسو د شوزو د کار یادونه وکړه چې د شوزو کار ډیر مهم دی او د یو مملکت د پرمختګ لپاره دوی باید کار ته پریښودل سي شونځي باید پرانستل سي چې ټول انجونې ولاړ سي او د خپل هیواد د پرمختګ لپاره پراتلونکي کې وانډه واخیستل سي. په دې ورستۍ کې دغه د ملګرو ملتونو د کار او د شوزو پر تاګ باندې د طالبانو د بندیز په اړه باندې که یو څو خبرې وکړو ستاسو په نظر په افغانستان کې د مرستو په ویش کې د شوزو ګډون ولی مهم دی دا خبره ولی دومره جدي ملګرو ملتونو ونیواله آیا فکر کوي چې دا خبره د افغانانو دود ته هم مهمه ده چې باید کورنۍ ته د شوزو لخوا مرسته ورسول سي که فکر کوي چې نارینه هم دغه کار کولای سي
تاسو ګوري افغانستان متاسفانه جنگ ځپلې واده په دې څلور څلوېښت کالو کې دومره کورنۍ دي چې خپل ځوانان یې د لاسه ورکړي خپل نارینه وګړي د لاسه ورکړي دي. داسې کورنۍ شته چې مثلا زما په یاد دی چې زموږ یو وکیل هغې ویلې چې زما کور کې یو ویشت دانې کونډې دي انا صحیح دی چې وکیلو پیسې درلودلې هغه یو ویشت کونډو کولی شي ښه ژوند وکړي نه یا ویشت کونډې چې د ورېرو ونه پرېږم د ورونو د کاکا د زامنو دا ټول را ته حساب کړل. داسې فکر کوي چې په کلي کې څونه کورونه دي چې همدغه رقم د سر سړی چې د نارینه دی هغه نه لري او ښځې د هغې کور مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. تاسې دغه ښځې څه رقم په دې جامه کې ورته امکانات د ژوند برابروي کار ته یې نه پرېږدي که کومه موسسه د ګدایي پیسې ورته راوړي اقلن همغه املاس ته نه رسېږي نو دا ښځه چېرته مجبورېږي دا خپله د فحشا او تنفروشي ته یو زمینه برابرول دي. څنګه کولی شي ته یو خونه ځان ته مسلمان وایې بل خونه به وایي چې زما کلتور دا دی چې ښځه باید ډېره باسط را اوسېږي بل خواته ښځه د بېکسه او بې سرپرست ژوند لري او د بل خونه ورته ورته یو پردی نارینه لېږي چې که دې ته کور ته لاړ شي ورته غذایي مواد ورسوه یا مثلا کومکونه ورسوه دا څنګه نه ممکن دی. آیا ته پوهېږي چې په دغه شرایطو کې چې افغانستان دی او همدغه شرایطو کې چې اوس متاسفانه د اته ویشت میلیونو نه پورته خلک ابتدایي مرستو ته ضرورت لري ته څنګه کولی شي چې دغه مرستې په دې اته ویشت میلیونو کې به څونه میلیونه ښځې اوسېږي چې د دغه مرستو ضرورت ورته احساسېږي څنګه کولی شي د نارینه وو په لاس دغه ښځو ته ته لاس په لاس کومک ورسئ. د یو خونه ممکن دی چې دلته ته یو ګناه مرتکب شي ممکن دغلته یو پیښه وشي ممکن دغلته دغه سړی د دې ښځې نه سوې یعنې خدا نه خسته یو غیر اخلاقی برخورد در سره وشي نو د یو خونه اسلام ټینګه ده بل خونه ته دود دي ټینګه ده بل خونه به ته وایي چې نه ښځه دې دغه کار نه کوي پرېږدي زه لاړ شم زه نارینه هغه د فلاني ښځې چې په دغه کور کې ده او هېڅ سرپرست نه لري زه کور ته دننه شم او ورته کومکي مواد ورسوم دا به څنګه ممکن اوسېږي. یعنې دلته یو یعنی زد نقص کارونه دی یو خانه خپل ځان دی با ستر مسلمان وای او بل خانه د خلکو خوځو ته دونه به ستی کوي چې هغه بیچاره مجبوره یې چې او نارینه ته لاړ شي او هغه ته وزرو کې زری وکړي چې ته زما دغه درخواست قبول کړه چې زه دغه هلته راشم د دې کومکونو استفاده وکړم. بالکل کومکونه د ښځې په لاس ښځو ته رسول دا یو ډېر معقوله کار دی. بله خبر داره چې دغه ښځه چې کومک رسي ده هم یو ماش اخلي، دا هم شاید یو ویسر پرسته ښځه اوسېږي د دغه ماش نه را رایت وکړي خپل بچیانو ته ډوډۍ ورکړي. نو دغه حق د دې ښځې دی، همغسې چې نارینه په ټولنه کې حق لري ښځې هم حق لري، همغه حق هم چې د نفس ویستلو حق لري، ډوډۍ خوړلو حق لري، د عبادت حق لري، د تحصیل و تعلیم حق لري، د کار حق هم لري. نو په کوم اصول باندې په کوم قانون باندې ته دغه حق نه اخلي؟ نو بین المللي ټولنې خپل هغه چاته چې ټاکس ورکوي هغې ته هم جواب ګوري. بېخونه وایي چې تاسو ټاکس راکړئ چې زه دغه مملکتو ته چې ډېر فقیر دي لکه افغانستان کومک کوم، اول ته به یې خلک وایي چې موږ ول هغه خلکو ته کومک کوو، هغوی خو اسان ښځې په رسمیت نه پېژني، ښځې ته یې ډوډۍ نه ورکوي، ښځې ته مثلا کار نه ورکوي، ښځې ته ژوند نه برابروي. نو معلومه ده هغې هم خپل ما هوادو باندې خپل حکومتو باندې فشارونه وردی. دلته یو د دنیا د دود او یعنی دا د گرفت مسله ده، ته وخت چې ضرورت لري کومک ته مونږ هم غواړو چې دا کومک شي، دغه کومکونه باید هم قطع نه شي. نو بل خواته هغه څوک چې تا ته کومک درکړي هغې ته هم یو مخ پرېږدي چې هغه خپل د ټکس ورکوونکو ته وویل چې زه دغه پیسې چې تا نه اخلم دغلته د دغه یتیم مظلوم کونډې او د نجونو د مکتبو یا د خوراکه مواد د ویشل لپاره تقسیموم. نو داسې خو نه کېږي چې دوی فقط وایي چې زه هر څه چې غواړم زما په خلو، زما په فرمایش او زما په دستور باندې ته ما سره وکړه او زه ستا ته هېڅ مسؤلیت نه لرم. که وخت چې د خلکو خېټه نه شي مړولی یا دنیا ته د لاس سوکتې په هفته کې $30 million درته کرانه شي، فکر کوم چې جنازې به ټولولی او نشي د سرکونه. نو وخت چې هغه شي ته ضرورت لري باید بین المللي قوانینو ته، بین المللي اصولو ته باید احترام وکړي او هغه هغه شیان چې د خلکو غواړي باید ورته لبیک وایي. که بیا هم د ښځې کار په قانون کې په قرآن کې ویل شوی چې ښځه قطعا لکه د حقوق د غوا کړې غونده حرامه ده، موږ ویل چې ښه قرآن په لیکې ده سم دی. کله چې په قرآن کې دلته نه دي ویل شوي نو ته د کوم ځای نه ده حرام وایي، د کوم ځای نه ته دا منع وایي؟ دلته یو زه فکر کوم چې دلته ډېر غیر یعنی حتی خطر د دې دی چې د استخباراتي شبکې اوسېږي چې دلته د دې منځ کې حتی فعالیت لري او دغه غیر مستقیم یا مستقیم یا شعوري یا غیر شعوري دا نور هم پکې ښکېل دي.
آغلی صافی، تاسو د خپل خبرو پر مهال باندې د شذو د کار او د مرستو ویشلو په برخه کې و اهمیت ته اشاره وکړه. په دې برخه کې طالبان ویل دي چې نړیوال باید د دې پرځای چې پر دوی انتقادونه وکړي د هغو مشکلاتو یا مسایلو ته باید پام وکړي، لکه د ویزو د محدودیت لري کول پر طالبانو باندې او د دوی د سفرونو محدودیت لري کول او همدارس د افغانستان کنګل سوي شتمنۍ بیرته پرانستلو موضوع ته باید پام وکړي. ستاسو په نظر آیا واقعا دغه یو اساسي موضوع ده چې باید نړیوال دغه خبرو ته پام وکړي، که دغه حیاتي موضوع ده چې طالبان د افغانانو غشتنو ته غوښ ونیسي او په افغانستان کې د نن ستونزې اول باید حل کړي؟
زه فکر کوم که دغه د ښځو باندې محدودیتونه وضع کول د سلا په توګه دوی د خارجیانو په مقابل کې استفاده وکړي دا د طالبانو زما په نظر ډېر یو بېغیرتي شي. ته چې خپل ځان، خپل قانونیت، خپل مشروعیت د ښځو د محدودولو په وسیله ځان ته کمایي کې دا کمایي به ډېر شرماور کمایي وي. دلته اجد د دې نشته چې ښځې د کار منع کړي، اجد د دې نشته چې پوهنتونونه وتړي او مکتبونه وتړي. بهتره دی چې ځان د اصولو سره سم ځان ته مشروعیت پیدا کړي، ملت ته رجوع وکړي، د ملت نه خپل مشروعیت واخلي، خپل ځان د قانون په چوکاټ کې برابر کړي. نو نړیوال مجبور دی چې تا په رسمیت وپېژني. که ته چیرې خپل مشروعیت په جبر خپل ولس باندې په جبر او په غیر اصولي کارو باندې غواړي بلاست راوړي، معلوم ده نه به د ملت ته په رسمیت وپېژني نه به نړیوال وپېژني. دلته دوی ته بالکل تجدید نظر پکار دی. دوی ته بېخي لازمه ده چې ځان په معیارو باندې سمبال کی او خپل د هغه خواسته چې لري چې څنګه د پیسو کنګل شوی پیسو خلاصون یا مثلا پر رسمیت پیژندل دا دی باید رسمی لارو نمختلر شي چې پر رسمیت پیژندل شي. نو دا چې مثلا د ښځو په ژوند باندې دونه فشار راوړي چې د دې فغان ټول دنیا ونیسي او دنیا ته داسې مجبور کړي هغه ته ضرورت نه لري. فکر نه کوم چې دنیا افغانستان ته ضرورت لري. افغانستان آهسته آهسته د خلکو د یاده وځي. د هغه په یاد مې ده چې کله د مجاهدینو د حکومت نه مخکې حکومتو ټول فکر کاوه چې روسیه به تل په افغانستان کې اوسېږي او موږ به د دې حکومت دوامداره حکومت ولرو. تاسې ولیدل کله چې یو ملک خپل منافع په یو ځای کې ونه ګوري هغه ملک خوشی کوي او هیڅ ورته نور اړم نه دی او علاقه نه لري. دغه هیوادونه هم که وګوري چې منفعت په افغانستان کې نشته مالدار موږ د هغه چې د فارسي او دغه د چې عاشق ګل روی مانیس حتما د خپل لاره نیسي او ځي. کومکونه مطمئنا تاسو ته بیا هم وایمه دا کومکونه اوس کیږي. دغه غنیمت دی خلک اقلن یو ګولۍ ډوډۍ لاسته راوړي. متاسفانه د دې خطر شته چې کومکونه ډېر لږ شي. خطر د دې شته چې حتی کومکونه قطع شي. نو زه اله معنی یم چې د دې ټولو بدبختیو سزا بیا ملت ونه ګوري. تاسو مطمئنه اوسئ چې د نړۍ په تغییر کې دا د جنگ د اوکراین ډېر طولانی شو. یعنی په تمام نړۍ کې په اروپایي هېوادو کې حتی احساسېږي چې خلک ناراضه دي. نو دا کومکونه به همیشه د افغانانو د افغان ملت سره نه اوسېږي. که دغه هفتې څلوېښت میلیونه راټول شي ګرچې دا پیسې هم متاسفانه زه متاسف یم چې اتیا فیصد نه ډېر بېرته په مصارفو باندې مصرفېږي. هغه مقدار چې پاتې کېږي هغه بیا هم دغه غریب ولس دی او څه دی بې دغه افغان خوراکي چې د خلک اخلي دا د صحي معیارو باندې برابرې نه دي. حداقل دي اقلا دغه حداقل کومکونه هم که راونه رسېږي خدا نخواسته مګر به د دې شاهد رسېږي چې په کلونو کلونه به ماشومان د خوارزواکۍ د دلیل عقیدمندګۍ د فکري او جسمي ولري چې دا پروسه بیا په شلو کالو کې نشي بیرته ترمیمه ولی. یو ماشوم که د پنځه کلنۍ پورې سمه غذا وانخلي د دې ژوند د آخر د عمره پورې معیوب دی. هم فکري معیوب دی هم جسمي معیوب دی. تاسو وګورئ چې څونه معیوبین به په دې ټولنه کې تولید شي چې د دې ټولول دې ته زمینه د ژوند برابرول میلیونونه او میلیاردونه باندې به بیرته تاسو پوره کولی. هیڅ حکومت به یې نشي پوره کولی. هیله منه یم چې هر څه زر د دې ټولو بدبختیو مخه ونیول شي مخکې د دې چې لوی بشري ناورین مخته راشي. دا خلچ ډېر په غرور باندې راغلي او فکر کوي چې موږ رښتیا امریکا ماته کړله. داسې نه شي چې نور به ولس داسې ماتې کړي چې نور به خپل پښو درېدلی ونشي.
آغلی صافی تاسې د خپلو خبرو په جریان کې د بې عدالتۍ یادونه وکړه او دا خبرې مو پر همدغه ټکي باندې راوڅرخولې چې بې عدالتۍ باید نه وي او عدالت عملي سي. دا خبره همداراز د طالبانو مشر هم وکړه مولا هبت الله خونزاده په دته په منسوب یو پیغام کې چې ذبیح الله مجاهد د تیر چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر باندې خبر کړی دی. په دغه پیغام کې هبت الله خونزاده ویلي دي چې عدالت د حکومت د بقا ذریعہ ده. د ظلم سره حکومت نه پات کیږي. د همداراز ویلي دي چې یو مظلوم په محبس کې نه تی پرته لکم جرمه وهل او زورول نو د دوی او الله ترمنز حجاب او پرده نسته. که عدالت وو بیا به بقاوی او که عدالت نه وو بیا نو ظلم پیدا کیږي. کله چې د طالبانو خپل مشر دا ډول سرګندونی کوي او وایي چې په د طالبانو په حکومت کې عدالت نسته او په محبسونو کې خلک تر ظلم او شکنجې لاندې دي نو خلک باید چاته ورسي چاته مراجعه وکړي؟ عادي افغانان باید کومې خواته مخ واړوي؟
متاسفانه نو بیچاره افغانان به چیرته لاړ شي وخت چې په حکومت هغه قواده چې مسؤلیت لري د افغان وګړو د مواظبت د مسؤلیت د عدالت ښه ژوند برابرول لپاره. نو چا ته لاړ شي کله چې در باندې ظلم کېږي باید حکومت ته لاړ شي. نو کله چې حکومت ظلم کوي فقط داسې پاتې کېږي، همدومره پاتې کېږي چې فقط پناه خدای ته ایسي او چې هر څه کېږي. یعنی دلته چا ته سړی ځي هغه خپل حکومت دی، حکومت باید مسؤلیت واخلي، یا د حکومت وکړي یا د ووایي چې زه حکومت نه شم کولی. پرېږدي د هغه چا ته چې هغه حکومت کولی شي. په حکومت کې دی باید زما په نظر دا رقم لیکېږي څو چې ټول خلق د ځان په حکومت کې ونه ګوري، یعنی باید واقعي چیره د خلکو وسیږي. حکومت اصلا څوک شي رعیت ونه لري هغه حکومت نه دی. دوی دې د ځان ته رعیت کمایي کړي. ته چې رعیت ونه لري ته حکومت نه یې. وخت چې ټول درنه ناراضه وسي ته د چا حکومت یې؟ بهتره دا ده چې دوی باید ځان ته اول رعیت پیدا کړي، او رعیت د عدالت لپاره باید قانون ته سره مراجعه وکړي. وخت چې قانون نه وسیږي، حکومت نه وسیږي، نو هیڅ مرجع بل د عدالت خواهی نشته. بین المللي ټولنې ته به څونه وایي؟ تاسو فکر کوئ چې د بین المللي ټولنه به دونه د افغانانو د غم مړی چې د هر چاکور شاته لاړ شي ورته ووایي چې تا سره ظلم شوی که نه دی شوی؟ تاسو د څو ټویټر او د فیسبوک پاڼې که سړی وګوري، هغه خل دي چې هغې د سلسي انټرنټ ته لري، تلیفونونه لري، سمارټ فونونه لري، کمپیوټرونه لري، چې هغې خپل غږ د خپل تلیفون او یا د کمپیوټر د طریقه چاته رسوي. آیا زراو خل دي چې هغې اصلا الف با باندې بلد دي؟ هغې نشي کولی خپل غږ نړیوال ټولنې ته ورسوي. بهتره دا دی چې هر څوک چې غواړي زمام د حکومت په لاس کې دی، هغه مسؤول دی، هغه د خدای څخه مسؤول دی، بنده ته مسؤول دی چې باید د خلکو امنیت او عدالت په خپل حکومتداري کې ټینګ کړي. بغیر د هغې د بربادۍ او تباهۍ سره سم خپله هم بربادېږي او خپله به هم فنا کېږي. متاسفانه به ملت داسې یو کندې ته وشي چې بیا به نو د هغې ټولول ناممکنه وي. نن یو ښه مثال ګورئ، دا هېوادونه چې پکې کورني جنګونه دي، دلته بغیر د بدبختۍ نه بل شي نشته. موږ چې وایو چې باید جنګ بېرته ځانه شي، یعنی هېڅ جنګي ټولنه زه غندمه په دې شرایطو کې ملت نور توان د جنګ نه لري. قرباني موږ د تقریبا نیم قرن ورکړي دي، دا کفایت کوي. هر څوک چې غواړي افغانستان کې یو ښه نظام راشي باید کینی مشوره وکی بل لاره نشته. د مشورو په اساس باندې باید سره راټول شي او یو پرمختللی او په قانون سره برابر نظم او حکومت ولی رامنځته کی.
ډیره ډیره مننه آغلی ګلالی صافی چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. ستاسو د وخت څخه مننه کوو. د داز ما حق دی خبرونی وخت هم نور پات رسیږي. او ریدونکو بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
شالو پخار کے جوان کشالے جوان کشالے کشالے کشالو پخار کے دا کشالے سیاست نہ کاروبار نوے جو کد لیڈر نہ تور خامار نوے جو کہ خود بھی نہ فتوینا خرچی دی نظرینا خرچی دی دک شالو پخار کی نظری خرچ شولی آکی دی
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
انسان یم نو انسان تبو ورسم
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
د مخام لو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولئ.